السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې. د دې سات ډیره برخه تال او ټال ته ځانګړي شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي چې لک تر لګه لاس ته نه په یو ترافیکي بيخې کې مړ شوی او 12 نور ټپيان شوی دي. زینو کورنۍ او رسنۍ ویلي چې په خنن سهار د هرات کندهار پر لوی لاره د هرات د زاول ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوی. په زاول ولسوالۍ کې د امنی قومندانۍ مرستيال یار محمد صادق ویلي پیخه دی و مسافر وړونکو 202 بس او فلانکوچ ترمنز د ټکر لکبل شوی. غویلی مسافر وړونکو بس له هرات کندهار او فلانکوچ له دایکونډي هرات روان و چې سره ټکر شول. د پیخ لامل تر اوسه معلوم نه دی. د روان کال په اسد میاشت کې د اسلام قلعه هرات ترمنز له ایران د استل شو کډوالو یو بس له وی لارې سره ټکر شو چې لا یو ډیر کسان پکې مړ شول. د طالبانو حکومت وايي د 1500 ټنه انارو، منو او توتانو یو محموله چې 250,000 ډالر ارزښت لري ازبکستان ته صادره شوه. د دغه حکومت مرستيال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه محموله پرون شنبه د لیندۍ میاشتې په لومړۍ نیټه صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام لري. بل لور ته په بلخ کې د طالبانو د والي دفتر ویلي چې دغه محموله به لومړی د ازبکستان بازارونو او له هغه ځایه د منځنۍ آسیا نورو بازارونو ته لیږدول کیږي. له پاکستان سره تر پوځي شخړو او لارو بندوالي وروسته د طالبانو حکومت له سوداګرو وغوښتل چې صادراتو ته بدیل لارې چارې ولټوي. د یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې پاکستان سره لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ بندې دي. د اوکراین چارواکي نن په جنوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان په اړه خبرې کوي. د کیف متحدین وای دغه اتویس مادهیز پلان تر ډیره بریده د مسکو غټې خوندي کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري ای تری یا برېټانیا، فرانسې او جرمني لخوا کیږي د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمي نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی افشا شوی اندېښنه څرګنده کړي. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخ امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملین ډیری غوښتنې پکې منعکس شوي. او د غزې د ملکی دفاع اداره وای د اسرائیل په بیلابیلو بریدونو کې پرون شنبه لک تر لګه 21 فلسطینیانو وژل شول او لسګونه نور ټپيان شول. د فرانس پریس د راپور لمخه حماس او اسرائیل یو ځل بیا یو بل د نازک قربان په ماتولو تورن کړی دی. متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډاله بولی. فرانس پریس لیکلی د اکتوبر له 10 راهیسې چې غزه کې د امریکا په منځګړیتوب قربان نافذ شوی پرون د لیندۍ لمړۍ تر ټولو خنړی ورځ وه. د اسرائیل پاوز وای یو وسلوال ترهګر غزه کې له ټاکل شوی زیړ کرخه اوخته او پر اسرائیلی سرتیرو یې ډز کړی. د اسرائیل د پاوز په وینا ته دغه ډز په جواب کې دوی په غزه کې د دوی په ټکو د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه کړی دي. خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د جرمنی پلازمینه برلین د جمعې په ورځ د بیان ازادۍ او د خبریالانو د ملاتړ په هدف د لسګونه خبریالانو او فعالانو د غونډې کوربه و. د سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د بیان ازادۍ پر اوسنی وضعیت اندېښنه وښوده او په تبعید یا مهاجرت کې د افغان خبریالانو د ملاتړ پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د سمپوزیم ګډونوالو ویل تیرو څه باندې څلورو کلونو کې د طالبانو 15 داسې فرمانونه صادر کړي چې له مخې یې د رسنیو فعالیتونه محدود شوي. طالبان بیا ځان د بیان ازادۍ تجمن بولي او وایي رسنۍ د هغو اصولو په رڼا کې چې دوی ورته ټاکلي د آزاد فعالیت حق لري. پوښتنې دا دي چې د بیان ازادۍ او خبریالانو د ملاتړ لپاره دا ډول غونډې څومره ګټورې دي. په تبعید کې افغان خبریالان له کوم ډول وضعیت سره مخامخ دي؟ آیا د وضعیت د خکېدو هیله شته؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، په پاکستان کې میشت افغان خبریال ظاهر بهاند او د برلین د سمپوزیم ګډونوال او خبریال وارث حسرت. میلمنو ته خراغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه سره برخه واخلئ. خبرونه کې د ګډون لپاره نړیوال شمیره درته اعلانوم. کولای سئ چې اړیکه ورسره ونیسئ که چیرته د اړیکې واسطه لرئ، لاندې اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 420 112 50 01. هیله ده چې وروسته اړیکه ونیسئ. ورځو په پیل کې خپلو میلمنو ته وجداني صاحب ستړي مشئ، پیل به له تاسو سره وکړو. تاسو په تبیت کې د افغان خبريالانو د فدراسیون وایندوی په غاړه لري لدغه خبريالانو سره چې په تبیت کې یا هم په مهاجرت یا کډوالۍ کې د تماس لري د دغه خبريالانو اساسي او عمده ستونزې د محل څه دي؟
سلامونه اونې کې هم تاسو ته د پروګرام ملمنو ته او د تاسو د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. که تاسو ته هم معلوم دی په افغانستان کې ورستۍ تحول رامنځته شو او خبریالان دې ته اړ کړ چې هغه محدودیتونه چې د طالبانو لخوا رسنیو باندې او خبریالانو باندې د دوی لخوا وضع شو، خبریالان دې ته مجبور شو چې هیواد پرېږدي او نورو هیوادو ته لکه ګاونډي هیوادونه او همدغسې اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي. او په ټوله کې هغه خبریالان چې په پاکستان، ایران، ترکیه او همدغسې په نور هیوادو کې دوی ژوند تېروي، ډېر سخت ستونزو سره دوی مخامخ دي. زه هم تجربه لرم د دې چې څو موده زه هم په پاکستان کې وم، نو هلته که چیرې تاسو د خبریالانو حالت وګوري، د اقتصادي حالت نه نیولې د دوی د ویزی او همدغه د حکومت لخوا او په هیواد کې چې دوی ژوند کوي لکه خصوص ایران، پاکستان کې دوی د مختلفو فشارو سره مخامخ دي، نو دغه حالت خبریالانو ته ډېر ستونزې رامنځته کړي. او بل خوا ته دوی سره د کوم هیوادو لخوا چې وعده شوی وو، نو د دوی مهاجرتي سیاست هم پکې یو تغییرات راغله، لکه چې تاسو په امریکا کې وګورئ، همدغسې نور اروپایي هیوادونو سیاست ته چې تاسو وګورئ، نو د دوی هغه دوسی او هغه د دوی مهاجرتي قانون چې وو چې دوی نورو هیوادو ته ولاړ سي، نو هغه هم ډېر په ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغسې خبري اعلان وو چې هغوی تقریبا د دوی کارونه تر ختمېدو، او متاسفانه دغه سیاست په دغه هیوادو کې رامن سره جون راغلو، نو دوی ستونزو سره مخامخ شو. اوس په پاکستان کې دا خبري اعلان ډېر جدي فشارونو سره مخامخ دي. اقتصادي مشکلاتونه دي دوی لري، دا ستونزې لري چې اوس د پولیس لخوا کور په کور د پاکستان پولیس لخوا چاپی دي، او دا خبري اعلان ویزو ته هیڅ اقدام کړی دي، دوی ویزو نه ورکول کیږي. په دا مختلف ستونزې دي چې دا خبري اعلان متاسفانه په ګاونډي هیوادو کې ورسره مخامخ دي.
کور ودان وجدان صاحب سلامات او سي ورزو هم دي پاکستان ته حال تر سره افغان خبريال ظاهر بهان استودیو سره وصل شوی، تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه کې اوس ستونزه ده، ورسته به بهان صاحب سره اړیکه ټینګ کو. ما غوښتل چې لدنه مخامخ واورو چې د پاکستان د خبريالانو یا هلته د میشتو خبريالانو په ستونزو خبري وکي، خو هغه ته ورسره راشو. حسرت صاحب هم استودیو سره وصل شوی. وارث حسرت، تاسو ته هم خراغلاس وایو. حسرت صاحب، تاسو د برلین په سمپوزیام کې د ګډون کوونکو خبري اعلان ولډال نه وي، دغه سمپوزیام چې لزګونه کسانو ساسو په ګډون برخه پکې اخیسته و، په دې راځر خېده چې څنګه د بیان ازادۍ د ملاتړ لپاره لارې چارې ولټوي. یو برخه دا هم و چې په تبیید کې د افغان خبري اعلانو څنګه ملاتړ وشي. څنګه وو دا سمپوزیام په مجموع کې؟ آیا داسې د پام وړ لاسراوړنې پکې پیدا شوې یا حل لارې پکې پیدا شوې؟
ډېره مننه. سلامونه اونۍ کې هیلې تاسو ته او تاسو اولیدونکو ته. ګوري، په برلین سمپوزیم کې دا تقریبا درې کاله کېږي چې پرله پسې لمانځل کېږي، او په دې کې د بیان د ازادۍ په اړه هغه ستونزې او ننګونې چې پراته دي په هغې باندې بحث کېږي، او ټیبلونه مونږ ونیول په دې جمعه کې. متاسفانه تاسو پوهېږئ چې پتیرو دریو دا 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 دریو کلونو کې یا سلور کلونو کې د افغان د خبريالانو وضعیت په دریم هیوادونو کې ناوړه شرایط سره مخامخ دي، په خاص توګه پاکستان، ایران او ترکیه او هند کې، چې افغان خبريالان په بیساره توګه وضعیت یې خنه ده، او افغان خبري اعلان په دغه هیوادونو کې بے برخلي کې پاتې دي، جبري ديپورتيږي، او کیسونه له پروسس نه پاتې دي. پاکستان تاسو پوهیږئ چې سلګونه افغان خبري اعلان اوس هم د پولیسو لویر خپل ډیر وخت په پا پارکونو او نور خوندي ځایونو کې تیروي. ما پرون یو افغان خبریال په هغه وخت کې چې زمونږ سمپوزیم راته زنګ وهل چې زه شپې ته نشم تلی، کور ته تلی نشم، زه باید دغه یو پارک یو کوم ځای کې مې پیدا کړی، زه باید تقریبا 6 ساعته باید همدلته تیره کړم. په مونږ باندې چاپی راځي او د پولیس چاپی دي او مونږ وړي هغه هلته کمپونه دی، یو آجي کمپ ورته وایي، بل یو بل کمپ ده چې هلته وړي. یا پیسې ورکوو په لاره کې، پیسې ورکوو ډېرې غټې پیسې لکه 10,000 to 12,000 او تر 50,000 کارداري ورکوو چې بیرته خوشي شو او یا هم مونږ ریپورټ کوي. هڅه دا وه چې نړیوال او همدارنګه هغه نهادونه چې د خبریالانو ملاتړ دي هغوی باید متوجه شي او د خبریالانو ستونزې باید وګوري، عملاً وګوري. مونږ له داسې خبریالانو سره هم په ژوندۍ بڼه خبرې وکړې او هغوی هم خپل ستونزې په همدغه سمپوزیم کې شریکې کړې.
ښه، کور ودان په دې هیله چې دغه ستونزې هوارې شي او دغه سمپوزیم به له شکه چې خپل ګټې ولري، خپل لاسراوړنې به ولري، او څومره چې دا بحثونه کیږي مغومره د نړیوالو یا د همدغو اړوند سازمانونو پام ور اوړي. کله ناکله چې ستونزې یاد نشي ډیره بیا نو ډیر څوک ورته پام هم نه کوي. ورځو پاکستان ته لغزه افغان خبریال ظاهر بهان سټډیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، سړی مشه مخ کې زموږ نور میلمنو خاغلی وجدانی او خاغلی حسرت ویل چې افغان خبریالان چې په تبیید کې دي ټول تقریبا ناوړه شرایطو کې دي، خو هغه کسان چې ایران پاکستان کې دي د هغوی وضعیت ډیر له بده مرغه چې ښه نه دی، وایي په پارکونو کې شپې کوي. تاسو راته د خپل ژوند کیسې وکړئ، د نورو خبریالانو وضعیت څه ډول دی، تاسو خپل حالات څه ډول دی پاکستان کې؟
مننه لودین صاحب، په سر کې سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمنو مېلمنو ته، هر یو وجدانی صاحب او همدارنګ حسرت صاحب ته وړاندې کومه، او همدارنګ تاسو تخنیکي همکارانو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. لودین صاحب، اصلي خبره په دې کې دا کلمار غوندې روښانه خبره ده، تاسو لکه څنګه چې تاسو د رسنیو لارې اورئ، حتی په مجازي فضا کې تاسو وینئ اورئ چې وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده، له حده وتلی کړکېچن ده. په تېره بیا لږ ورځې نه چې په فرضي کرښه باندې جګړه پیل شوې وه، وروسته له هغه نه د افغان کډوالو وضعیت دلته پاکستان کې خورا ډېر زیات کړکېچن ده. او دې تر څنګ هغه افغان خبریالان په تبعید کې دي دلته، او لکلونو را په دی خو لدرې کلونو را په دی خو دلته د بلا تکلیفې شپې ورځې سبا کوي، خورا ډېر زیات لستونو سره مخامخ دي. حتی داسې ویلی سم چې حتی د ورځې حتی هغه نسي کولای چې هغه خپل اولیه خوراکي توکي له بازار څخه راونیسي. دا په خپله یوه لویه ستونزه ده، یوه لویه جفا ده چې له افغانانو سره کېږي. او د دې تر څنګ لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه، دلته په ارجنټینا یو پارک د پلازمین اسلام آباد کې تقریبا 100 کورنۍ هلته میشت سوي دي، او په همدغه سړه هوا کې او ځینې وخت بارانونه کې د بارانونو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دلته دا په ډاګه وایم چې دلته پاکستان هغه هیواد دی چې تل یې افغانستان سره دوه مخې سیاست لوبولی ده، او دا اوس هم لوبوي، او فقط همه وخت قربانیان څوک دي؟ افغانان دي. قربانیان څوک دي؟ هغه افغان کډوال دي چې له بېوزلۍ له مجبوریت دلته راغلي دي، خپل شپې ورځې سبا کوي. او د دې تر څنګ نړیواله ټولنه، د دې تر څنګ د افغانستان د اسلامي امارات چې دا ځان ته اسلامي امارات وایي، اسلامي، ولې خاموشي اختیار کړې ده؟ ولې دا هر څه ایني، ټوله نړیواله ټولنه ایني، نړیوالې ایني، رسنۍ ویني، آیا دوی نه ایني؟ دوی سترګې نه لري؟ ولې دې جواب نه وای؟ ولې د افغانستان د خلکو نه استازولي نه کوي؟ ولې د افغانستان د خلکو نه دفاع نه کوي؟ دا به تر کله داسې حالات وي؟ پاکستان له بخوا زوروي، افغانستان له بلې خوا زوروي. زوریده همدغه د افغانستان چې دوی اینی غږ نه اوچتوي. ولې یونیسیار چې په تش نوم یونیسیار ده، ولې تر اوسه پورې هره ورځ افغانان قرباني کیږي، ولې غږ نه اوچتوي؟ دلیل چی شي کېده؟ دې وجه باید معلومه سي. دلته ټول په ولې کې ده. ولې 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 تر څه وخت به دا ولې وي؟ تر څه پر وخت دا پوښتنه وي؟ تر څه وخت به دا افغانان زوریږي؟ خبر اصلي په دې کې ده. هلته بارډر بند کړای، دلته افغانان له همدوی جلونه له افغانان ډاک دي، هر ورځ جلون ته خلک چو کی خزه نر ماشومان د سپینګری خزه د ټوله چول کی فکر وکي دا یو دا یو دا یو جفانه ده ولې د دې ترڅنګ بل خبردار څه چیرې د اسلام څه دلته ویل کی چې موږ اسلامي مملکت یو او خزه ماشومان ترکیگی جاری او دوی گاری تو چطوی فکر رو کسی پا افغان که زو بانده ازاد تا برو نه لری لریه ولی دست پا دیده اقم نوال چلندو سرکی خبر اصلی پا دقیق که ده
څوک د پښتنې هم نشته. البته د حکومت لخوا ښاغلی وجدانی تاسو دغه د بهان صاحب خبرې واورېد مخکې تاسو هم ورته په لنډو کې اشاره وکړه. ولې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه لږ تر لږه د پاکستان حکومت نه مجبوروي چې دغه افغان خبریالان چې دي د اکثره درېمو هیوادونو ته متحده ایالاتو اروپا ته د تګ کیسونه لري؟ کیسونه صحیح ده چې ډېر ورو روان دي اما کیسونه لري، اکثره ویزې لري او دا چې د ویزو په تمدید کې هم ورته کړه ناکله ستونزه وي. خبریالانو ملاتړو بنسټونو څومره په دې برخه کې خپل رول لوبولی؟ په ظاهره خو داسې ښکاري چې ډېرې په کیسه کې نه دي، یا که په کیسه کې نو د پاکستان حکومت غږ نه اوري.
او د بهان صاحب غږ واورېدو، زموږ درون همکار متاسفانه کوم نکات د دوی اشاره وکړو، زه غواړم څو مورد پکې اضافه کړم. تاسو ګورئ په پنجاب ایالت کې دولت اعلانوي ډېر په صراحت سره هر څوک چې د افغانانو عادت مونږ ته راکړو یا کورې په نښه کړو مونږ ورته لس زره کلداري ورکړو. نو زموږ ځنه همکاران خبریالان چې اوس په پاکستان کې دي هغوی سره په تماس کې، هغوی وایي چې اوس هغه کسان چې ټیکسي چلوي په پاکستان کې دې پر ځای چې مسافر پیدا کړي، دې په دې کوشش کې دي چې ځنه کسان افغانان پیدا کړي او پولیس ته تسلیم کړي او لس زره کلداري ته واخلي. او بل خوا ته دوی جماعت په جماعت ګرځي او د لاسپیکر له لارې اعلان کوي چې افغانان د وځي او افغانان د په نخه کوي او ادرس یې راکوي چې موږ د دوی ونیسو ډیپورټ یې کړو. دلته کې اصل موضوع دا ده، دا صرف د پاکستان ستونزه نه ده، بل ستونزه دا ده چې دغه موږ همکارانو سره د هغه نړیوال بنسټونو لخوا چې دوی سره وعده شوي وو ته پاس د پاکستان ته راشي او ستاسو کیسونه د دلته به طی مراحل کېږي او تاسو به امن هیوادو ته انتقالېږئ. متاسفانه ډېر همکارانو سره چې موږ په تماس کې موږ د فدراسیون له لارې ډېر نهادو ته چراغه ورقې چې ما پخپله لیکلې دي مختلف ادرسو ته، لکه دغسې کوم نهاد به نه وي پاتې ساخته، ما د فدراسیون له ادرسه ورته خط نه وي لیکلی چې موږ خبریالان دای مستند ته په حالت کې دوی په پاکستان کې ژوند کوي. لکه سبان سے بورت اشارہ وکمو ٹارگیٹ کو صدا خبریالان نیول سوی دی، حتی زن ڈیپورٹ سوی دی، زن پا کمپو کی دی، زن پا زندانو کی دی، تا سوی دی کی سنا حتی دا غسی مرحلی تا رسیدلی دی دوی سرم رستا وکی دوی دا کیس پراسیس چی دی تا سی لکتیس کی خو متاسفانه دا دوی لخوا همیشه دا غی ایمیل پا زواب کی راغل دی سمونگ حسا کو مونگ تلاش کو. نو دلتا دا خبریالانو دا حمایت دا بنسکونو وظیفه هم دادا چو ولی دا دوی تا دوی سره مرسته نه کوي. بل خوا ته تاسو ګوري په پاکستان کې د یونیسیار اداره، اگر چې پاکستان وایي چې موږ یونیسیار سره داسې رسمي تړون نه لرو چې هغوی سره موږ وعده کړی وو چې موږ د مهاجرین د پاکستان څخه نه وباسو، ولې پاکستان وایي چې هغه پروتوکول موږ امضا کړی نه ده؟ خو بیا هم دا د انساني او بشري دنده ده د یونیسیار چې دوی د ورسره مرسته وکړي او د دوی کوم کیسونه چې یونیسیار سره دي هغوی ته حداقل سرعت وکړي. بل خوا ته موږ زنه د پاکستانی کوم سینیئر جرنالستان چې دي هغوی سره هم په تماس کې یو، کله نا کله هغه کله چې موږ خبریالان ونیول سي نو دوی د ورسره مرسته کوي. خو هغه توقع چې موږ ورڅخه لرو متاسفانه تر اوسه پورې هغه برخه کې دوی دومره مرسته نه دی کړې. حتی په ځنه مورد کې دوی زموږ تلیفونو ته هم ځواب نه ورکوي، کله چې یو خبریال ونیول سي موږ ورسره اړیکه نه سو پخوا خو اوس وایي چې ورسته نه خطه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی دی اوس دوی هم یریږي. او هغه ادارې چې دوی ورسره تماس لري دوی پاکستانی خبریالانو سره هغوی ته وایي چې موږ نور نشي کولی چې دوی سره مرسته وکړو. بله موضوع د خبریالانو د ویزې ستونزه ده. موږ د فدراسیون له لارې د پاکستان د وزارت داخلي ته تیر کال هم څو ځلې ایمیل وکړو، خط مو ورته ولیکل، حداقل د خبریالانو ته د ویزې تمدید او د ویزې پروسه ورته آسان کی. خو متاسفانه چې د دوی لخوا هم دغسې کوم مرسته ونه شو. په پاکستان کې د پاکستان د خبریالانو د ملاتړ نهادونه چې دوی هلته هم دغسې کړې سته وعدې کوي اما په عمل کې هیڅ کار نه کوي. په ټوله کې ستونزه دا ده چې هغه نهادونه چې په خوا د خبريالانو سره مست کول اوس هغه هم د دوی د پروسس نړۍ د کیسونه رانی ډیر پورورو دوی باندې کار کوي. نو په ټوله کې دغه سي پروګرامونه چې تاسو لري لکه حسد سندل ناشته سمپوزیم چې په جرمني کې تر سره سو، نو کدا ټول نهادونه ځان سره لا سره یو کی او دوی خبريالانو د ملاتړ لپاره حداقل اواز چې کی دغه سي نهادونو سره تماس ونیسي زب اول لرم صدا به ډیر تاثیر وکي او حداقل موږ کول څه خپل همکارانو سره مرسته وکړو.
کور ودان وجدانی صاحب سلامت او صحیح حسرت صاحب تاسو بیرته راګرځو همدې سمپوزیم کې تقریبا لزګونه درسنې او مسولان او فعالان او د بشري حقوقو مدافعان وو. آیا له اجرایی اړخه هم کسان پکې وو؟ مثلا هغه کسان یا هغه اړخونه چې اجرایی صلاحیت لري د دې لپاره چې د افغان خبريالان ستونزې هواري کی د بیان ازادي خود اس د چي یو لنجمنه موضوع د افغانستان کې او هغه لوري چې د طالبانو حکومت دی حقوق نه مني چې موږ ګواکې د بیان ازادي محدود کړی وای هغه قوانین مرترامن سکری دي د همغه قوانینو پرانا کې د رسنې فعالیت کې وای چې دوی د رسنې په رسنې فعالیت کې هیڅ ډول لاس وهنه نه کوي. البته دوی د دوی اعداده چې خبريالان ورسره نه مني. د خبريالان د ستونزو د حواري په برخه کې هم په سمپوزیم کې اجرایی لوري یا هغه لوري لکه هیوادونه انجوګان یا هم د بیپولي خبريالان کوم ټولنه چې دا یا هم د خبريالان د ملاتړ کوم ټولنه چې دا د دوی اساس هم موجود و. حتما د دوی له خوا څو ویل شول عملا د کوم همکاري څرک ولګید په دې سمپوزیم کې یا سجمنه وشو تازه
مانه ګورې خبره دا ده چې موږ افغانان یو د افغانان څنګه دا ده چې دوی یو ډول ساتکې د دې کیږي او یو ډول ساتکې شته او متاسفانه
بلې حضرت صاحب موږ غواړې فکر کوم حسرت صاحب د ځای کې د چې کوم کاس ممکن ور سره خبري وکي یا به ممکن زمو کاغنه ورزي په هر حال ورس سبا د پښتنه جواب کې حسرت صاحب چې د برلین په سمپوزیم کې چې پرون دریم کرنې سمپوزیم مجمی ورستر سره شو په د کې اجرایی اړخ یا هغه لوري چې اجرایی صلاحیت لري د خبريالانو د ستونزو په حواله کې خصوصا د تبيدي خبريالانو یا هغه افغان خبريالان چې د محل په مهاجرت کې دی او ګانستون زګالي مخکې ورته بهانسه بشاره وکړه وجدانې سپ هم ورته په وضاحت سره هغه ټکی یا هغه ستونزې یاد کړی چې د محل په پاکستان کې ورسره افغان خبريالان مخ دی. په ایران کې هم ورته ستونزې لري مخ چالت په ایران کې هم د رسنې او فعالانو سره خبرې کړي هغوی وای چې په ایران کې هم مجموع کې دوی باندې بندیزونه دي ل ډارا یا حمله ویری دوی خپل ستونزې هم نشي شریکولای له نور رسنې سره ځکه دوی نیول کیږي او افغانستان ته راول کیږي چې حالت بیا دوی وای چې د خپل کار لکبالې چې کړي ممکن له خطر سره مخامخ شي. ښاغلی حسرت کو اوس زموږ غاورې زما پښتنه دا و چې د برلین په سمپوزیم کې داسې اړخ چې هغه اجرایی صلاحیت لري لکه حکومتونه یا هم هغه ټولنې چې د خبريالانو پر ایستو کې له پاکستان او ایران یا هم له افغانستان باندې لري د دوی حضور څومره وو او د دوی له خوا څه جمعنه وشوي؟
ګورې زه په ټیبل کې مونږ سره وو او خبرې کولې چې لوی اسنه دا چې دا خپل افغانانو کې یو رقم فساد پرون پاکستان یو هغه ونیول یو تاسو ونیول چې ځان خبريال خوده لچې زه خبريال يم او پاسل کې خبريال نو متاسفانه وای دا ګورې دا تاسو کار دی چې اصلی او دا دی بنسکون نتیر شوی ارسف نتیر شوی هم دارنگا سی پی جی نتیر شوی او راغلی چه باید دی فرانسی ویزا واخلی پر طور تو اگر دی لدواز روی وشتم لاغست نه تر او سه پوری پینزی ویزا را خبریالان اروپایی حوازون تا پرسمی داول یا پرسمی ویزه پیلی نو یو نه هات مانه پخته بس مانه پخته وکړه چې آیا ریښتیا هم په افغانستان کې پیزی وزاره خبريالان موجود وو په تیر شلو کلونه کې؟ ما زه کوم ارقام نه لرم خو څنګه به وای نه د سیدا چې تاسو په دې سیستم کې یو د چلي د لیکي چې دا سیستم معیاري نه ده باندې خاطر نه هادونه وو خپل یا دولتونه وو خپل چنور په نه هادونه باندې باور ونه کی او دغه پروسس لک تکنه شي زندنه شي او تر دې ځای پورې ورسیږي. بل خبره دا بهان ته د امارات نه چې همدغه امارات نه تښتېدل یا په پاکستان کې اوسېږي د هغې نه غواړي چې باید دې وضعیت باید وڅاري. دا شونې نه ده. او پاکستانیان خو تاسو زه پرېږدي چې په دې هېواد کې باید واوسېږي. لحاظونه دولتونه نه دي، لحاظونه یوازې وړاندیز کوي. متاسفانه هلته نړیوال لحاظونه همدا خبر چې زه کوم هغوی هم کولی. مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي. تاسې پوهیږي چې هم جرمني هېواد، هم فرانسې هېواد، هم نیدرلند او هم نور هېوادونه اوس ډېر لیوالتیا نه لري چې مهاجر که د افغانستاني که د بل هېواد وي زری قبول کی او پروسیس یو ځای پوری ورسیږي. په سر کې یو نعمت و، همدا خبره پرون وکړل وای داسې په تاسو باندې یو نعمت و، او متاسفانه تاسو دغه نعمت نه هم ښه ګټه وانهغستل. او بله دا چې وای ډیری هغه خبریالان چې په پاکستان کې دي اکثرت دا سندونه معیاري نه دي، او مونږ کوشش کوو او په دې لټه کې چې دا وڅېړو او له څو مرحلو نه باید تیر شي تر څو چې مونږ یو نتیجې ته ورسیږو او دوی د دوی کیسونه وګورو او دوی ته ویزې صادره کړو. هغوی خپل ژمنې وکړې چې مونږ هو مونږ ژمن یو او مونږ کوشش کوو، خو مونږ دولتونه نه یو، دولتونه تصمیم نیسي او دا وخت غواړي.
او حسرت صاحب تاسو عملا په اروپا کې یې تاسو فکر کوم په هالند کې اوسېږي او نیدرلند په هالند کې. ولې څه فکر کوئ په اروپایي هیوادونو کې دغه روحیه کمزور شوه د افغانانو د ملاتړ سید چې ممکن درغلی وي په همدې لستونو کې چې د خبریالانو 15,000 زیات سوي د چې دوی راغلي یا هم ممکن هغه کسان وي چې دوی درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت باندې ثبتنام شوي وي، ممکن ټولنو هم درغلی کړی وي، اما مجموع کې د افغانانو خصوصا هغه کسان چې د قلم کسانو یا هغه کسان چې مثلا د بیان کسانو هغوی باندې اوس فضا تنګ شوې ده، څه لامل دی چې په اروپایي هیوادونو کې یو ډول فضا سړه شوه، یو ډول هغه لیوالتیا چې 2021 او 2022 کې وه هغه سي فضا اوس نشته، هغه وخت کې به چې په نوم افغان هم چیرته راغی ځان به راورسو بیا نو د کیس در دې دوه امکانات بيخي صفر وو. اما اوس ګورو چې په جرمني کې، په فرانسې کې، حتی په همدې هالند کې او بریتانیا کې هغه د نوې قانون راغی چې ډیر لانجمن قانون دی، دغه کیسونه نه منل کیږي ځکه بیلابیل بهانې ورته کوي.
تیر شپه چې زه هماغه په برلین کې هم د جرمني د نوې صدر اعظم او خبرې کولې چې موږ 2000 کسه تقریبا څه باندې 2000 کسه هغه افغانان چې تایید شوی دی چې باید راشي جرمنی ته، مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی ته پیسې ورکو او دوی خپل کیسونه تیر شي او بل دریم هیواد ته لاړ شي. یعنی دوی هم وارخطا دي، اقتصادي وضعیت ټکنه ده، متاسفانه دوی خپل کور نه لري. اوس په نیدرلند کې چې زه اوسېږم خپل هالندي کور نه لري، هغه څنګه باید یو مهاجر ته کور ورکړي؟ اقتصادی وضعیت لسون سره مخامخ ده. او هغه په یوازې خو افغانان نه دي چې دغه هیوادونو ته مهاجرت وکړي یا کډوالي وکړي، د ډېرو هیوادونو لکه د افریقایي هیوادونه دي، سومالیا ده، سوریا ده، ایران ده، دغه هیوادونه هم کډوال راځي او دوی وارخطا شوي. هغه پخوا چې دوی چې د نعمت په نوم په مونږ باندې ښایي هغه سې اوس لیکي. اوس په همدې پخوا په نیدرلند کې یا په اروپایي هېوادونو کې دا قانون هم نه و چې باید یو نفر بېرته خپل اولنی هېواد ته راستنه کړي. اوس دا پروسه شروع شوی. په هالند کې چې زه اوسېږم تقریبا له سوریې نه خلک هغه بله ورځ ویستل ویول سوریې ته ویل یک ډول، او همدارنګه دوه افغانان یې هغه که ریجکت که حتی ښځې د ښځې هغه هغه ریجکت کیسونه چې تاسې آماده ناستئ چې د هغه سره مدغم شئ، د هالند هوا سره